درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې کول کې قدر منو کول لري سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د یو لسم ټولګي جغرافي مې زمون دی لسم لوستا هر د چې تاسو ټول قدر منو کول لري سکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پټل نه قدر منو سکون کو مکه له دې چې زستا ستنن مې نه ولوست بل کوم د تاسو ټول خو ژوند کو کو سره هل لرم چې تاسو ټول په یل خپل ځان سره د یو لسم ټولګي جغرافي مې زمون کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سي تر همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو انرژي په حقیقت کې خوځښت، غورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅوتا کری سرتر سو لسی هم سرای قرونه سرتر سو ترانسپورت چی قرونه سرتر سو د اقتصاد په پراختیا کې مرتبط قرونه سرتر سو ټولنیس قرونه سرتر سو کلتوري قرونه سرتر هر ډول پالیا چې مرتبط په پښتون کې سرتر سو دا ټول مرتبط د یو انرژي په موجه سره سرتر سوال شو. کچيري مرتبط انرژي ونلرو د کار کول توان ونلرو مرتبط نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرتر ورسو. نو موږ ویلای شو چې دا انرژي که څه هم ستاسو د ژوند یو پراخه صحای جوړ کړدن نو د بلی په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت وموند ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو پواسطه سره په اصلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایع او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زکونکو د شلمی پیړی په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده شي. د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې یې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغو په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ او تاسو انرژي وپېژندله، موږ او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخواو راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دي بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نوم که چېرې موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه یې موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي. او د دغه برېښنا یې هم برخ چې دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي، په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ او تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پراز روڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي. په هغه اندازه سره بیا موږ او تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ او تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کېږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډېره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغو ته ورته نور وسایلونه چې دي ډېره اندازه ډېر کار ورکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، لمریز انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو لولو چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو، چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یو لویه منبع چې ده په خپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسېږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د څپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو څپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي. د دې سرچینې زیرمه کېږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي، چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کېږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کېږي. یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کېږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کېدونکې برېښنا د ډبرو او د نفتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسېږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې ده په دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بله چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سپځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیا په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او د ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړي، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو، د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. شبه په لافامه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك اهلا و احترامات مقبول کي قدر منو ګل رئيس كون کو زه بريشنا غفاري و زربي هم تاسو ټول تشرف واس پي مدد ول سم ټول کي شورا پي مزمن ديار لسم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئيس كون کي برات روغ او جوړ صحت مند او سي جو د صحت چم وبم پتن وي درنو سكون کو تاسو مل رستا سو د ول سم ټول کي شورا پي مزمن ديار لسم لوستا نه هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زكون کو بده تیر ورځې لستونه له خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سي جو یو سم معلومات مو ترلاسه کړم قدرمنه سکون کو از مرستا سودنن رزی در لسم دوست درسی موضوعگان یه هم درسی اهداف چنن رز به مرفتا سپلوست که ولولو عبارت دیله لمره ده تاتویزم او شینتویزم دینونو پا حق لسه پوهیجی دویم بودایی او هندویز دینونو پیشندل دریم دنری مهمی جیبی او چرارم عربی جبا ده حقا سرون مهمی موضوعگان دی چنن رز به مرفتا سپلوست که ولولو او پا حق لبه پا پش برا توگه سر معلومات تر لاسه کرو نستا سر چولو قدرمنه سکون کو ده پرا توجه و دکت پهیله ما هیله ده چند لوست رفای پر رسر مالتیا بکری او یو سمان ما تر لاسه کری روز کن کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو زما او تاسو د نن ورځې د نوی لوست په لمړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق ده نن ورځ به موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي روز کن کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تزوو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپله په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د خاقان په واسطه سره شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړنی بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1813 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمرل سو همدارنګه قدرمنو زده کوونکو د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دي د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په هکله ده موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنه هندویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل روز د کونکو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلود په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو لکه څنګه چې دغه شخص پوهی او حقیقت ته رسیدل و نو د بودا عقل او فلسفه په نامه سره ونومول سو او دغه د فلسفه نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمه چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی د باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غزا و پیشنی او هغه کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري او همدارنګ غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي. او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنجشکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین له سترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ د کونکو بل برخه چې د زمرو استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپله درنو ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخته پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنې دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی په رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنې د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی شیوا هم په خپله د موجوداتو د له منځه وړلو خدای په نامه سره ځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو له سپېڅلو کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي او د هند د دې پخواني دین اصول او مذهبي سرودونو دستورونو ګڼل کېږي چې لرغوني کتابونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا کتاب پخپله له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د مختلف دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یې په کتاب کې یو سرچ پر جیشم صفحه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه درکړی دی چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمېر درکړی دی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور فیصد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي، او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنګلاديش کې بیا 2.4% دي، او همدارنګه د دې تر څنګ په بنګلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ ویلی شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارندې کسبېدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې مراد تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې رشتې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوه اروپایي ژبې دي چې دغه اندوه دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوه اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده. په بله بې برخه کې په خپله نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپله دوه ژبې پکې شاملې دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دي د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکي ژبې دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کېږي. منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې ورباندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تېره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. نو عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قرآن کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړی ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره له دې چې عربي ژبه په قرآن کریم په ډېرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبې یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قرآن کریم. نو د همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قرآن کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکامو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعدې او تدوین او واضح کولو په ورته اسانه وي او وبه کولی شي چې دغه ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچې سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه یې په افریقا او 12 هېوادونه یې په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته لپاره.